درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. د نن ورځې خپرونې پیلوو، د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیل کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي، او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د بنبست ماتولو لپاره د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبه په ورځ وویل چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی. هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وستایل، او په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو له مکررو هڅو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو امنیت ټینګ کړی شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو غونډه کې وینا وکړه. ارک پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د آذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم لري. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو دا غونډه به سبا هم روانه وي. د غیر منسلکو هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 60 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړ شو. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. د ټولنې یو سلوشل غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروزکو ښار په لویدیځ کې د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکوونکو په موټر په حمله کې وخزه وژل شوې او یوه ټپي ده. دا غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رادیو ته ویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. عبدالحی خطیبی وایي دواړه خزی د دې موسی کار کول کړي. دا غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبانو کړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا برتانیي صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره دی د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. بوریس جانسن ونتوانېده چې په خپل پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه به وغواړي چې د راتلونکي اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې په وړاندیز رای واخلي. د برتانیې پارلمان د سی شنبه په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې له تصویبه ډډه وکړه. وکیلانو وویل چې د موافقې کتنه او څېړنه زیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 له یوې موافقې سره له اروپایي ټولنې ووځي. د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې پرون د ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل له امله له سختو انتقادونو سره مخ و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیه عملیات چې د اکتوبر په 9 یې پایل کړل د توجیه وړ نه دي، خو ترکیه د ناټو غړې ده. په بروکسل کې د ناټو تړون د دفاع وزیرانو دا پتیلې چې د خپل دې ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. د امریکا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبری کانفرنس ته وویل چې ترکیه ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارکس پر زیاته کړه چې انقرا په ناسم لوري روانه ده. د ناټو دفاع وزیران بدن هم بحثونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارومیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال لوبډلې به د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو یو بل سره لوبه پیل کړي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان لوبډلو ماته خوړلې. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان ترسره کیږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې خوشبین دي. په غونډه کې د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي او همدارنګه د کابل د پوهنتون له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه لرو. په مالدیو کې یو مشکوک وګړی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره په جلب و جذب وخت و نیول شوی دی. دا موضوع هم څېړو. پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي نړیواله ورځ پرون په کابل کې ولمانځل شوه. دا په داسې حال کې سږکال بیا لمانځل کیږي چې افغانستان د نړۍ له درې هغه هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د ګوزند د ناروغۍ پیښې لیدل کیږي. په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر دایمي مارکیټ، سړی خونی او د جلغوزیو د پروسس فابریکې غواړي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. ویدیو رسپانو ته به کتنه هم در واورو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي به په مسکو کې نن غونډه پیل کړي. په غونډه کې به افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر لارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازیانه وي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین په پلازمینه پیکینګ کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړه شي. د غونډې کوربه به د چین حکومت وي. فرشته جلالزئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 23مه په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي و چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیز لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په یو ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزات د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزات په مسکو کې د روسیې او چین لاستازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواو پر ګډو ګټو وشغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیګا ازادي راډیو ته وویل موږ هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی د افغانستان په خیر ګڼو. په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. د روسیې خبري اژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوي په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یو خپلواک سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی وو. هغوی پر دې هم ژغیدلی ول چې طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشیانو د غړو هیوادونو لاستاسو سره د دې په ټپه درېدلې بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبري وکړه. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د اکتوبر په 23مه خبريالان ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په ورستیو 13 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه واره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشته ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبرې لاغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ او ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړي چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرره ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
دوستانو و موریدل چې نن په مسکو کې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي د افغانستان په اړه غونډه کوي. همدارنګه ټاکل شوی چې راتلونکي دوشنبې په ورځ به د چین په پلازمینه پیکینګ کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړ شي. د مسکو د ناستې په اړه افغان چارواکو ویلي دي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، پرې خبر دي او د نتایجو لپاره یې هیله مند دي. د مسکو د غونډې په اړه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي سره خاطر پردیس مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت د ګډون پرته دغه ډول غونډې د سولې پروسې سره مرسته کولی شي.
حکومت په دې ارتباط څه اشتباه کوي؟ بلان د خوشبینۍ معنا هم همدغه ده. معنا دا ده انتظار لري چې په مسکو کې کومه د دوی په ګټه کوم پوهنتونو دوی څه خوشبیني لري یا د عقل مذاکرات ته خوشبیني لري. دا په داسې حال کې ده چې فکر کوم چې دغه غونډه له نورو غونډو نه په دې متفاوته ده چې په افغانستان کې د امنیت شورا درې لوی غړي چې امریکا، روسیا او چین دي او د سیمې اصلي لوبې کوونکي چې په افغانستان کې مداخله لري، مخالفین تجزوي، پاکستان هم پکې ګډون کوي.
بله استاد، لدی وړاندې هم یو شمیر سیاسیونو په مسکو کې ناسته کړې وه او د افغان حکومت پرته، خو هغه ناسته هم پای ته ورسېدله. د دې ناستو چې حکومت پکې ګډون نه کوي، آیا ګټه یې د سولې پروسې ته رسېدلی شي؟
توجه وکړه چې دا دواړه تفاوت لري. هلته یوازې سیاسیونو یو دعوت په شکل په یو کنفرانس کې سره ناستو او حمایت روسیې دولت کوو. اوس امریکا یو دولت په عنوان، روسیا د یو دولت په عنوان، چین د دولت په عنوان او پاکستان د دولت په عنوان د افغانستان په قضایه باندې رهږي. دا دې تفاوت لري. زه فکر کوم چې حداقل د دغه هېوادونو تر منځ که د افغانستان د سولې په ارتباط د اختلاف ټکي رابرسېره شي او د حل لارې ورته ولټول شي،
بلې استاد، له دې وړاندې همدغه هېوادونو سره یا دوه اړخیزه او یا درې اړخیزه یا هم څلور اړخیزې ناستې شوې وي د سولې په تړاو باندې، یعنی پایلې ترلاسه نه شوې. اوس څه فکر کوئ که دغه ناسته هم ترسره کیږي نو پایلو ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟
فکر کوم چې موږ باید هېڅکله داسې انتظار ونه لرو چې په یو ناسته کې ټول مشکلات لېږي. د افغانستان بحران څلوېښت کاله دوام کړی. زه فکر کوم چې حداقل که یوه ماهنګي او همغږي
دا کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې تاسو ورسره د مسکو د نننۍ غونډې او همدارنګه په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د نګرون په اړه مرکه اورېده او نوموړي خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ته غوږی. رابو شدې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د لکتر لګه 50 امریکایي سرتیرو په ټپي کېدو یو مطلب لیکلی. دا عسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډه د طالبانو په راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د ترامپ له دې خبرې سره سره د سې شنبې برید وښوده چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو ښار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یا مرین میشتي چې شمیرې 300 ته رسیږي. دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرخیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کېږي اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامن ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 18 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې په یو کال کې 18 امریکایي عسکر وژل کېږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پنټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او له وروسته د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونه په یو مقاله کې د زینو هغو افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړی چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونه په دې مقاله کې اول د لمړنۍ افغان خاروالي شپږشت کلنی ظریف غفاری کار او ژوند ته پام کړی. په مقاله کې راغلی چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لمړۍ ورځ برید شوی و. ډیپلوماټ لیکلي دا برید طالبانو نه و کړی بلکې د همغې سیمې ځینو سړیو کړی و ځکه د خاروالي په توګه د ظریف غفاری ټاکل کېدو غوسه کړی و. په مقاله کې راغلی چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویلي چې دا د هیڅ کله کارته نه راځي. ظریف غفاری شاوخوا یو نه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د زینو فاسدو مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان خزي تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوي. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوې او راغلی چې راز لومړنی افغان خزه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همدارز په افغانستان کې لومړی وار یو خزه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دنده ترسره کوي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنونکي صابره عزیزي لیکلي دا راغلی هغه خزه چې د افغانستان په مهمه دولتي څوکیو کې کار کوي د نورو هیوادونو د خزو په نسبت ډیر له ننګونو سره مخ دي.
پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د خپلو مالونو لپاره دایمي مارکیټ، سړی خونی، د جلغوزیو د پروسس فابریکې او صنعتي پارک زمکه او برېښنا غواړي. لا پکتیا څخه د احسان آرین رپورټ اورو.
پکتیا، پکتیکا او خوست چې غرونه یې د جلغوزیو په ګڼوونو پوښل شوي سوداګري د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړ غوښتنې لري. د جلغوزیو سوداګر وایي په جنوب ختیځون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د یوې لویې فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزی به بهرنیو هیوادونو ته صدر کړي بلکې ګڼ شمېر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو ترڅنګ د ځمکني دهلیز د پرانیستل کېدو او د سړو خونو د د غوښتن کې دي. د اسماعیل او نورزلی خان په نومونو د جلغوزیو سوداګرو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
مارکیټ نه لرو او ای دلیز چې دا هغه باندې مېرو بار ډیر دی او پټری لري او ورسره په څنګ کې مونږ ته زميني دلیز هم پرانیستل شي د اورګاډي لاره ځکه سړخونه مونږ نه لرو مال ډیر زر خرابېږي لکه سبزي دغه څه شایده دا غستون دي چې د امنیت نگانه مونږ ډیر لرو. نور جلغوزی مو خامه وارد او خارج ته خامی لګو تر اوسه پروسس کې دی نشي. په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیون ډالر په ارزښت د دې سکتور لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکو له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکې او برېښنا غوښتنه وکړه. د دې فابریکې جوړونکي حاجی محمد گردیزی ازادي رادیو ته وویل
دا غټ سوزه برده باخلري پارکای صنعتي کې هم ځکنل رو پارکای صنعتي او فدی کنه د کوبن فرو خشو د زین مشتو پاسال باندې ټول څه په تجارت باندې وشو نه د صنعتکاران د استفادې وړ
کیږي. د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پنګونې ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چاري به پراتلونکي میاشت کې پیل شي او د برښنا اسانتیاوي به هم ورته برابرې کړې. نوموړی وایي
موږ همدغه ساحه په پلان کې داسې برښنا ورکوو د افغانستان په سطح سي کومو فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کېږي او تخفیف ورته ورکول کېږي. همدې فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کېږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو تر څنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي، هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو زموږ سهارنی نیم ساعت خبری مجلې ته غوږ یا اوس هم پولیو یا ګزان. افغانستان د نړۍ له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو یا د ګزان د ناروغۍ پیښې په ماشومانو کې ثبتېږي او لیدل کېږي. سکال بیا هم د پولیو نړیواله ورځ په افغانستان کې په همداسې حال کې ولمانځل شوه چې تیر کال د پولیو پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي. لا کابل څخه د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د عام روغتیا وزارت مرستیال ماموسی زیور د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډه کې وویل د پولیو 8 پیښې په ورزګان، 15 په هلمند، 3 په کندهار، 1 په پکتیکا، 1 په کونړ او 1 په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. مېرمن زیور وویل دا چې د پولیو له واکسین نه ګڼ شمېر ماشومان بې برخې شوي همدغه لامل ناامني ده.
پولیو یو بی طرفه پروگرام دی. د دې د منځورو د پاره مونږ هم مخالفینو او هم د دې خوا چې سونه د افغانستان وګړي دي دوی باندې غږ کوو چې د دې د پاره ماشومان د فلج نه لري وساتل شي او دې باندې مصاب نشي. هیله لرو چې دا د سیاسي کینې په دې کمپاین کې برخه واخلو او اجرات پی وکړو.
د لټولو خوا وغوښتل چې د پولیو د واکسینونو د پلي کېدو مخه ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي برخې د معلوماتو له مخې د تېرې میاشتې د پولیو د کمپاین له پلي کېدو وروسته معلومه شوه چې په افغانستان کې له 15 کالو کم عمره 8 لکه ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان او په تېره د افغانستان جنوبي ولایتونه چې له پاکستان سره سیرمه پراته دي د پولیو مثبتې پیښې لري. د عامې روغتیا وزارت وایي پاکستان د پولیو د 15 پیښو په لرلو سره په 100 کې 80 او افغانستان د 19 پیښو په لرلو سره د پولیو 40% جوړوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي د دینی عالمانو، سپینګیرو او د ناامنو سیمو د اوسیدونکو په مرسته د پولیو د واکسین پلي کېدو ته زمینه برابرې شي تر څو دغه ناروغي له منځه لاړه شي. مخکې له دې د هلمند والی یاسین خان آزادی راډیو ته ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې ماشومان د یوازې په کلینیکونو کې واکسین شي، خو د ده په خبره هسې کېږي چې دغه واکسین کور په کور پلی شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د سازمان د پولیو د برخې مسؤول په افغانستان کې د پولیو د ختمولو په اړه د یاد سازمان په استازیتوب د مرستې ژمنه وکړه. د دغه سازمان د پولیو د پروګرام عمومي آمر ډاکټر ودود زبیر مفتی په کابل کې د پولیو د ختمولو د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل
ډېر ضروري ده چې موږ خپل سوچ چې کوم دی هغه تازه کړو، خپل اراده چې کوم دی هغه نور مصمم کړو چې پولیو اراډیکیشن چې کوم دی هغه ممکن دی. ټول دنیا وکړله او افغانستان هم ډېر حصہ پولیو نه پاک دی او که خري کم ځینو کې پاتې دی هغه ځینې به هم انشاءالله تعالی ختمو او ختم بشي.
په ورته وخت کې د یونیسف یا د ماشومانو د ژغورنې د پولیو د برخې مسؤلې لورانس د پولیو د ختمولو په برخه کې له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ په 1988 میلادي کال کې په داسې حال کې جوړ شو چې هغه مهال هر کال د نړۍ په 125 هیوادونو کې 3,500,000 ماشومان په دغه ناروغۍ اخته کېدل. خوس افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د پولیو سکم سل پیښې لري او ملي او نړیوال بنسټونه ټینګار کوي چې دغه ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مالدیو کې یو داسې کس نیول شوی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره د جلب او جذب شک پرې کېده. د مالدیو پولیسو دا خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. فرشته جلالزئی تفصیل لري.
د مالدیو د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیو دی. د مالدیو پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبه په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوي مشکوک وګړي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیو دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څانګې د مشر په توګه پیژندلی و. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. د فرانسې خبري اژانس د مالدیو د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین له لومړیو افراطي وسلوالو چې د داعش په لیکو کې د جنگ لپاره سوریه ته تللی و، خو هغه اوس په مالدیو کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب و جذب لګیا و. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیو په پلازمینه کې د سلطانه په نوم پارک کې په چاودنه کې لاس درلود. هغه مهال په چاودنه کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیو 168 وسلوال په سوریه کې په هغو توقیف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوالو لپاره جوړ شوي دي. مالدیو د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیو کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. د دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې نن د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر تمویل او د افغانستان پر امنیت خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد هم برخه اخیستي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې د اذربایجان له شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخت وژل شوی او یو ټپي ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنه د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتول لپاره دی د دسمبر په 12 انتخاباتو شي.